درنو اوریدونکو سلام. نن یکشنبه د عقرب یا لړم میاشتې اتویشتمه نیټه او همدا ډول د نومبر نولسمه نیټه ده. روانه نیم ساعته خبري مجله چې زه همایون هیوادی وړاندې کوم. پیلې په لنډو خبرونو کوو. د افغانستان او پاکستان سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل وایي د یوې تګلارې له بشپړولو وروسته به د پاکستان له کراچۍ د افغان سوداګرو د نږدې 3500 رایسار کل شویو کانټینرو د لیږد بهیر پیل شي. خانجان الکوزي پر ناوخته له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ممکن دا کار څو ورځې وخت ونیسي.
هغه کانټینرونه چې په ممنوعه لیست کې دي هغه به نه راوځي، هغه چې په ممنوعه لیست کې نه دي هغه به راوځي، او هغه به د یو پروسیجر له مخې نه د سکاچ سره سم په کانوایی په شکل باندې راځي. نو په دې خاطر باندې پروسه نه ده شروع شوې، یو څو ورځې وخت غواړي.
ښاغلی الکوزي تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو په کراچۍ کې د افغان سوداګرو د شاوخوا 3500 کانټینرو د لیږد بهیر به د شنبې په ورځ پیل شي. په کراچۍ بندر کې لږ تر لږه له دریو میاشتو راهیسې د افغان سوداګرو شاوخوا 4000 کانټینرونه بند پاتې دي. اسلام آباد د اکتوبر پر درېیمه له افغانستان سره د ترانزیت په تجارتي تړون کې ځینې بدلونونه راوستل، خو افغانستان هغه رد کړی وو. د هالند حکومت وایي په هاګ کې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO په یو کانفرنس کې چې د نومبر له 6 تر 8 جوړ شوی وو د یو لوړ پوړي طالب چارواکي د ګډون په اړه څېړنې کوي. د هالند د روغتیا وزیر ارنست کیوپریس چې د طالبانو د خوړو او درملو ادارې له مشر عبدالباري عمر سره یې د اخیستل شوي عکس خپرېدل لانجمن شوي، پرون په خپله ایکس شبکه کې ویلي د کانفرنس کې د عبدالباري عمر د ګډون په اړه څېړنې روانې دي. ویل شوی ښاغلی عمر د هغ د کانفرنس په څنډه کې د جرمني په کولن کې د افغانانو په یوه غونډه کې هم برخه اخیستې او هلته یې د خپل حکومت په ملاتړ وینا هم کړې. د جرمني خبري اژانس په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې د طالبانو د استازي حضور په کولن کې غندلی. د جرمني دغه اژانس د بهرنیو چارو وزارت په وینا زیاته کړې چې د جرمني حکومت له مخې د طالبانو د دې چارواکي له سفره خبر نه وو او د ته جرمني ویزه نه ده ورکړې. په خپل عبدالباري عمر پرون په خپله ایک شبکه کې لیکلي چې اروپا ته د سفر پر مهال په هالند، بلجیم، سلواکیا او جرمني کې له افغانانو سره کتلي چې تصاویر به وروسته خپاره شي. په تخار کې د افغان ښځو د اعتراضي غورځنګونو خپلواک ائتلاف ځینو غړو پرون په یوه اعتراض کې د نیول شویو فعالانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. دغو ښځو چې شمېر یې 1500 ته رسېږي په یوه سرپټي ځای کې راټولې شوې وې چې ویل یې طالبانو په خپله واکمنۍ کې د ښځو په وړاندې خورا سخت ځپونکي اقدامات کړي. د هغوی له ډلې یوې خپل پرېکړه لیک ولوست.
با تکرار تاریخ تیره خود طالبان نه
طالبان د خپل تیاره تاریخ په تکرار سره نه یوازې د بشري حقوقو لکر خو وختي، بلکې نړۍ ته خپل تیاره او له تاوتریخوالي ډک اقدامات اعلان کړي او د ښځو په وړاندې هیڅ ډول جنایت او خیانت نه دی سپمولی.
تر دې مخکې تیره پنجشنبه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د تیر جمهوري نظام دایمي استازي نصیر احمد فایق د یو معترضې افغان میرمنې پریسا زاده د خوشي کېدو غوښتنه هم کړې وه. طالبانو د عدالت او ازادۍ لپاره د ښځو د غورځنګ کړې پریسا زاده تیره سه شنبه په کابل کې ونیوله. د طالبانو حکومت لا هم جولیا پارسي او د هغې زوی ندا پروانی او د هغې ماشومه منیجه صدیقي او د رسول پارسي په ګډون ځینې فعالان نه دي خوشي کړي. مصر پرون یک شنبه د غزې تړانګې پر یو ښوونځي چې ملګرو ملتونو ملاتړ کوو د اسرایلي ځواکونو حمله په کلکه وغندله. د مصر د بهرنیو چارو وزارت ویلي ده د فلسطیني وګړو په وړاندې یوه جدي سرغړونه ده. د اردن د بهرنیو چارو وزارت هم دا د اسرایل د وحشتناکې روانې جګړې یو بل مورد ګڼلی او په وینا یې له نړیوالو قوانینو څخه ښکاره سرغړونه ده. راپور نه وایي ګڼ کسان پرون شنبه هغه وخت ووژل شول چې د غزې تړانګې په شمال کې د ملګرو ملتونو پر یو ښوونځي د توغندي حمله وشوه. د حماس ټلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون ویلي چې د اسرایلي ځواکونو او حماس ټلې ترمنځ په روانه جګړه کې د فلسطینیانو په قلمرو کې د وژل شویو کسانو شمېر 2300 ته رسېدلی. درنو اوریدونکو خبرونه مو اوریدل. په روانه خبرونه کې به ووري د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي په افغانستان کې پر آزادو رسنیو فشارونه نور هم زیات شوي.
د دوی پالیسي دغسې ده چې یوازې آزاد رسنۍ باید د ملي راډیو تلویزیون په څیر باندې د دولتي دستګاه خبرونه خپاره کړي.
د مخکینی افغان حکومت ځینې پوځیان وایي د امریکا کانګرس ته په یو لیک کې په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې د پخوانیو افغان پوځیانو وضعیت ته د پام غوښتنه کړې.
د امریکا کانګرس ته د لیک د استول اصلي موخه د افغانستان د پخوانیو پوځیانو وضعیت ته پاملرنه او د پوځیانو د نیولو، شکنجوي، سپکاوي او وژلو درول دي.
پرون شنبه د اوکراین پلازمینه کیف کې د پوځ ملاتړ او د اداري فساد پر خلاف د سلګونو کسانو لاریون وکړ. د دې ترڅنګ نور راپورونه هم درته لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو ته غوږ یاست. موږ خبرونه چلی رښه ساته د رادیو لاله لري اوریدل شي او هم د ډول ک انټرنیټ ته لاسرسي لري. نو ازادي رادیو ټکی کوم زموږ د وی پانی ادرس ته اوس هم راپورنه. د افغانستان خبريالانو مرکز وای په افغانستان کې پر ازادو رسنیو فشارونه نور هم زیات شوي. دغه بنسټ په خپل شپږمیاشتنی راپور کې ویلي په افغانستان کې په خپل سری ډول د خبريالانو نیول هم زیات شوي. ځینې بنسټونه وایي په افغانستان کې د ازادو رسنیو وضعیت تر هغه څه چې په راپورونو کې ښودل کېږي زیات کړ. نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د خبريالانو مرکز یا اي اف جي سي وي په افغانستان کې پر آزاد رسنیو د طالبانو د حکومت فشارونه زیات سوي دي. دغه مرکز پرون په خپل شپږ میاشتنی راپور کې ویلي په دې موده کې د رسنیو کاري محتوا هم بدله سوې او د خبريالانو د نیولو پیښې هم زیاتې سوي دي. د افغانستان د خبريالانو مرکز په وینا یوازې په ولایتونو کې نه بلکې کابل کې هم د آزاد رسنیو عادي بهیر ګډوډ شوی او د آزادو یا هم تحقیقاتي راپورونو او چلنجونکو پروګرامونو جوړول د محدودیتونو له کبله ختم سوي دي. د خبريالانو دغه مرکز وایي پر آزادو مطبوعاتو فشارونه د دې سبب سوي چې دغه رسنۍ یوازې پر انسان دوستانه پیښو، بشري مرستو یا هم تعلیمي پروګرامونو زیات تمرکز وکړي. داسې محتوا چې د طالبانو د تایید وړ وي. د کابل پریس کلب مشر عزیز احمد تسل مو پوښتي طالبانو په خپل ځباندې دوه کلن واکمنۍ کې ولی پر آزادو خبريالانو او رسنیو فشارونه زیات کړي دي.
ځکه چې د طالبانو اداره غواړي چې د افغانستان رسنیو ژورنالستان هم دغسې رول ادا کړي لکه څنګه چې په ګاونډیو هیوادونو، ایران او پاکستان یا په ځینو نورو هیوادونو کې چلته د رسنیو د ازادۍ محدودیت دی. دوی هم غواړي دغه محدودیت په افغانستان کې پلی کړي. د دوی پالیسي دغسې ده چې یوازې آزادې رسنۍ هم باید د ملي راډیو ټلویزیون په څیر باندې د دولتي دستګاه خبرونه خپاره کړي او هغه څه چې ملي امنیتي غواړي یا وزارت داخله غواړي هغه خبرونه خپاره شي، چې په دې اساس باندې په خبريالانو په رسنیو باندې فشارونه دوامداره دي او ورځ تر بلې زیاتېږي.
بلخوا د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نئی مشر ظریف کریمی وی په افغانستان کې د آزادو رسنیو فعالیت ورځ په ورځ زیانمنیږي.
فعالیت رسانه های آزاد، آزادی بیان، دسترسی به اطلاعات و
په افغانستان کې تر سیاسي بدلونونو وروسته د آزاد رسنیو فعالیت د بیان ازادي، اطلاعاتو ته لاسرسي او رسنیز کار له خنډ سره مخامخ شو. د بعد مرغه هر ورځ د بیان د ازادي، اطلاعاتو ترلاسه کولو او انتقاد د حق د خرابېدو شاهدان یو.
د افغانستان د خبريالانو مرکز په راپور کې ویل سوي چې د روان مریض کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د خبريالانو له آزادیو د سرغړونې لږ تر لږه 15 اویا پیښې ثبت سوي چې په هغو کې د خبريالانو د نیولو 33 پیښې او د ګواښلو 240 پیښې شاملې دي. د راپور له مخې د خبريالانو د نیولو ټول اقدامات د طالبانو د استخباراتو لخوا سوي او د خبريالانو یا هم رسنیو په ګواښلو کې د استخباراتو ترڅنګ د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت او د امر بالمعروف وزارت شامل دي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نئی د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ راهیسې 201 رسنۍ تړل سوي دي او له 1,850 رسنیزو کارکوونکو څخه یوازې 4,500 کار کوي. د طالبانو ویاندویانو مخکې د زیاتو رسنیو د تړل کېدو علت د دوی مالي ستونزې بللې وې. د افغانستان د خبريالانو مرکز ویلي پر آزادو رسنیو او خبريالانو لګول سوي محدودیتونه د دوی له قانوني حق سرغړونه ده چې نه یوازې ګټه نه کوي بلکې د هیواد پر اطلاع رسونې او پر مختګ ناوړه اغیز کوي.
ازادي رادیو .com
د مخکینی افغان حکومت ځینې پوځیان وایي د امریکا کانګرس ته په یو پرانیستي لیک کې په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې د پخوانیو افغان پوځیانو وضعیت ته د پام غوښتنه کړې. دوی ازادي راډیو ته وویل په دغه لیک کې چې د څه باندې 5000 پخوانیو پوځیانو له ادرس څخه لیکل شوی د طالبانو د حکومت عمومي بخښنه دروغ بلل شوې او ادعا شوې چې پخواني سرتیري له ګواښونو، شکنجو، زندان او د مرګ له ګواښ سره مخ دي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. نور جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا کانګرس ته په یو پرانیستي لیک کې ځینې پخوانیو پوځیانو په افغانستان، ایران او پاکستان کې د افغانستان د پخواني جمهوریت د پوځیانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. په دغه لیک کې چې متن یې ازادي راډیو ته رارسېدلی دی، راغلي چې دا لیک په افغانستان کې د څه باندې 5000 پخوانیو پوځیانو لخوا لیکل شوی دی او د شنبې په ورځ د امریکا کانګرس ته استول شوی دی. دغو پوځیانو نیوکه کړې چې په تیرو دو کلونو کې هغه پوځیان چې لږ له خطر سره مخ وو خوندي هیوادونو ته لیږدول شوي، خو د دوی د عالم مخې پخوانیو پوځیانو ته هیڅ پاملرنه نه ده شوې. د دغه لیک په یوه برخه کې د امریکا له کانګرس څخه غوښتل شوي چې د طالبانو له زندانونو څخه د پخوانیو پوځیانو د ژر تر ژره خلاصون لپاره پر طالبانو فشار راوړي، څو د پخوانیو پوځیانو له وژلو، نیولو او شکنجه کولو لاس واخلي. د افغانستان د پخواني پوځ غړي معصومې ازادي راډیو ته وویل:
موږ د افغانستان له پخواني پوځیان تیر کال د طالبانو د خطر په لومړۍ کرښه کې وو او اوس هم موږ ته چندان پام نه دی شوی. موږ په شلو لارو کې بند پاتې یو. موږ له نړیوالې ټولنې، د امریکا کانګرس او د حقونو له مدافعینو غواړو چې زموږ په وړاندې نظامي وضعیت ته پام وکړي.
همداراز دغه پخواني پوځیان د طالبانو د حکومت عمومي بخښنه دروغ بولي او ادعا کوي چې د طالبانو حکومت په زرګونه پخواني پوځیان وهلي، شکنجه کړي، بندیان کړي او وژلي دي. پخواني پوځي افسر سید ظاهر هاشمي وایي:
د افغانستان پخوانی پوځیان د طالبانو په واکمنۍ کې تدریجي مرګ تجربه کوي. د طالبانو تشپنوم عمومي بخښنه د دې لامل شوې چې د افغانستان پخوانی حکومت زرګونه امنیتي او دفاعي پوځیان ونیول شي، شکنجه شي او وژل شي او یا یې هم په لټه کې دي. دوی دې ته اړ شوي چې په ایران او پاکستان کې پناه ځایونو ته لاړ شي، چې نن د بیرته ایستل کېدو له ګواښ سره مخ او په ډېر بد حالت کې دي.
د شنبه یرغوانی د غرزنګ مشره مریم معروف آروین هم وایي چې تر زرو ډیر پخواني پوځیان چې دغه پرانیستی لیک یې لاسلیک کړی دی ښځې دي. نوموړی د امریکا کانګرس ته د دغه لیک د استولو د موخې په اړه وویل:
د امریکا کانګرس ته چې د امریکا د ملت د کور په نوم یادیږي، د دې لیک د استولو اصلي موخه د افغانستان د پخوانیو پوځیانو وضعیت ته پاملرنه او د پوځیانو د نیولو، شکنجې، سپکاوي او وژلو درول دي.
ومو غوښتل چې د دې دعوه په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو د طالبانو حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنو ته جواب ورنه کړ. خو نوموړي او د طالبانو د حکومت نورو ویاندویانو پخوا دا ډول ادعاوې رد کړې وې او ادعا یې کړې وه چې د خپل مشر د عمومي بخښنې فرمان پلي کولو ته ژمن دي. شاوخوا درې میاشتې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي دفتر یونما هم یو راپور خپور کړی و چې پکې ادعا شوې وه چې د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې د پخواني حکومت د پوځیانو په ګډون 300 زیاتې بشري سرغړونې کړې دي چې غیر قانوني وژنې، خپلسري نیونې، شکنجه، ګواښونه او ناوړه چلند پکې شامل دي. هغه مهال د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد هم د یونما دغه راپورونه رد کړي وو. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان او ایران هیوادونو له دغو هیوادونو له اسنادو پرته د افغان کډوالو شړلو ته زور ورکړی او هر ورځ د طالبانو تر واکمنۍ لاندې زرګونه کسان بیرته افغانستان ته ستنیږي.
په هرات کې له مرګونې زلزلې شاوخوا څلوېښت ورځې وروسته لا هم ځینې زلزله ځپلي په خیمو کې ژوند کوي او له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دوی له ډلې ځینو یې ازادي راډیو ته وویل دا چې ژمی را روان دی او ورښتونه پیل شوي، په خیمو کې ژوند لا نور ستونزمند شوی او دوی په بېلابېلو ناروغیو اخته شوي. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
د افغانستان په لویدیځ کې له مرګونې زلزلې چې مرکز یې د هرات ولایت و شاوخوا یوه میاشت او لس ورځې تیرې کې خلاتو روسه هم یو شمېر زلزله ځپلي له ډېرو ستونزو سره په خیمو کې شپې ورځې تیروي. دا زلزله ځپلي په داسې حال کې په خیمو کې شپې ورځې تیروي چې هوا مخ په سړېدو ده او له څو ورځو راهیسې په دې ولایت کې د بارانونو ورېدل هم پیل شوي. د د هرات ولایت د سندجان ولسوالۍ د نایب رفیع کلي اوسیدونکی بصیر احمد یو له هغو زلزله ځپلو څخه دی چې کور یې په بشپړ ډول ویجاړ شوی او د اوسیدو لپاره بل ځای هم نه لري. هغه چې اوس په خیمه کې شپې ورځې تیروي ازادي راډیو ته یې وویل:
په خیمه کې ژوند کول ډېر ستونزمن شوي. د ورځې کېږي باران ورېږي، خلک ډېر ځورېږي، موږ هم ډېر ځورېږو. له یو بلوز او پتلون سره واړه ماشومان په خیمه کې اوسېږي، دا ډېره ستونزمنه ده.
د نایب رفیع کلي یو بل اوسېدونکی غلام علي وایي د بارانونو له ورېدو وروسته په خیمه کې ژوند کول نور هم ستونزمن شوی.
پرون شپه هم باران وضعیت ډیر خراب دی، ژوند ډیر ستونزمن شوی دی. شاوخوا لس ورځې کېږي چې هیڅ مرسته نه ده شوې.
ښاغلي غلام علي زیاته کړه چې له دولت څخه یې غوښتنه دا ده چې له هر څه مخکې دوی ته سرپناوې جوړې کړي. هڅه مو وکړه چې د زلزله ځپلو ستونزو ته د رسېدو په اړه په هرات ولایت کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي هم وپوښتو، خو د دغه ولایت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس او د هرات له زلزله ځپلو سره د مرستو د ویش کمیسیون ویان احمدالله متقی د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. مخکې بیا نوموړي ویلي و چې له زلزله ځپلو سره لازمې مرستې شوې دي، خو یو ټولنیز فعال او د هرات زلزله ځپلو سره مرسته کوونکی قدوس خطیبي چې وضعیت له نږدې څېړي وایي د هرات په زندجان ولسوالۍ کې چې تر ټولو زیات کورونه ویجاړ شوي وو د کورونو جوړولو پروسه پیل شوې.
خانه‌هایی که قرار بود اداره محلی هرات برای مردم زلزله،
هغه کورونه چې د هرات محلی اداره د خلکو لپاره جوړول ځینې کارونه تر سره شوي. موږ د دې شاهدان یو چې د دوی کورونه جوړوي خو لا تر اوسه خلکو ته نه دي سپارل شوي. خو هغه کسان چې پاتې دي دا محل ښه وضعیت نه لري، لا تر اوسه په خیمو کې دي.
اصفانه در این وضعیت هم وضعیت خوبی ندارند، در اون منطقه های خود هستند.
دا به دستی حال که دهی چه ده ملگور و ملتونو ده بشری چارو ده همغگی دفتر یا او چه لزلزل زپولیو سره ده مرستی لپاره ده خپل بیاکتنی پا ترحه که ده پنچم بی پورز ویلی چه ده هرات لدوست و پینزه و یه زر زلزل زپولیو سره ده مرستی لپاره یو سلو دری و یه میلیون امریکایی دالر و تارتی آلری. د اکتوبر په اوومه د ریختر په کچه 6.3 درجې مرګونی زلزلې د افغانستان په لویدیځ کې هرات کې پراخه مرګ ژوبله واړوله. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي چې په دې زلزلو کې شاوخوا 1500 کسان مړه او له 2000 څخه ډېر ټپیان شول. دغه شان لا 340 ډېر کورونه زیانمن شوي چې له دې شمېر 10000 په بشپړ ډول ړنګ شوي دي.
پرون شنبه د اوکراین په پلازمینه کیف کې د پوځ د ملاتړو او د اداري فساد پر خلاف د سلګونو کسانو لاریونو شو. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس تر راپور له مخې لاریونوالو د اوکراین بیرغونه له ځان سره لیږدول او شعارونه یې ورکول چې بې پیلوټه الوتکو ته اړتیا لرو نه ورزشي سټډیوم ته. دغه لاریون د اوکراین د وسلوالو ځواکونو د پیسو په نوم د ډلې لخوا تنظیم شوی و. جزئیات په دې راپور کې.
پرون شنبه سلګونو کسانو په داسې حال کې چې د اوکراین بیرغونه له ځانونو سره لیږدول عمدتاً د اوکراین په پلازمینه کیف کې لاریون وکړ او د اوکراین د پوځ په ملاتړ او د اداري فساد خلاف یې شعارونه ورکړل. د ماریا بارباش په نوم یوې لاریونوالې پرون په داسې حال کې چې یو شعار له ځان سره لیږدوه چې پرې لیکل شوي وو: موږ بې پیلوټه الوتکو ته اړتیا لرو، نه ورزشي سټډیوم ته. اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته وویل:
So I organized more than 100 cities in Ukraine.
ما د اوکراین په سبان غسل خارونو کې لاریونونه تنظیم کړل چې د اوکراین پوست مو د ډیرو پیسو او د اداري فساد خلاف د اقداماتو غوښتنه وکړه. پر دې بنسټ په محلي او مرکزی بودیجه کې باید لومړیتوب اردو ته ورکړل شي.
په کیف کې د وانیا هاورش په نوم بل لاریونوال چې محصل دی اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي: د اوکراین حکومت باید د جګړې پر مهال د اوکراین پوځ ته ډېرې نورې پیسې ځانګړې کړي. د وسلوالو ځواکونو ته د پیسې په نوم ډلې لخوا دغو لاریونوالو کې چې عمدتاً په پلازمینه کیف کې تنظیم شوي وو غوښتنه وشوه چې د اوکراین وسلوالو ځواکونو ته ډېره بودیجه ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې د اوکراین پوځ ویلي د روسیې ځواکونو پرون د اوکراین په شمال او جنوب کې پر اساسي بنسټونو پراخې هوایي حملې کړي دي. د اوکراین پاوز پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې په ایران کې د شاهد په نوم د جوړو شوو بې پیلوټه 8 الوتکو له ډلې 9 د اوکراین د هوایي مدافع د دستګاو لخوا نسکورې کړای شوي دي. اوکراینی چارواکي وایي دغو الوتکو د روسیې له خاورې الوتنه کړې وه چې په جنوبي سیمه اودیسا کې یې اساسي بنسټونه، په شمالي سیمه چرنیهف کې یې د بیلاروس پولې ته څیرمه دوه نور مرکزونه تخریب کړي او پر کیف ښار یې هم بې پیلوټه الوتکو حملې کړي چې دا په روانه میلادي میاشت کې د خپل ډول له مخې دویمه حمله وه. د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې تر غیر مواجه یرغل وروسته د مسکو او اروپایي هیوادونو ترمنځ کړکیچ زیات شوی دی. د روسیې ریا خبری آژانس پرون شنبه اعلان وکړ چې مسکو د چک جمهوریت سرپرست شارژ دافیر د بهرنیو چارو وزارت ته احضار کړی دی. دا اقدام وروسته له هغه وشو چې د چک جمهوریت حکومت د نومبر میاشتې پر 15مه اعلان وکړ چې په خپله خاوره کې د روسیې دولتي شتمني کنګلوي او پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله پر مسکو لګول شوي بندیزونه زیات کړي دي. کرملین د پراګ دغه اقدام غیر قانوني بللی دی چې ممکن مسکو یې په وړاندې ځوابي اقدامات وکړي.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه دا چې د افغانستان په اړه څه لیکلي مهم ټکي زموږ همکار راوروي.
د امریکا د سوریې انسټیټیوټ د افغانستان پر اقتصادي وضعیت یوه تحلیلي لیکنه خپره کړې ده. په دې لیکنه کې لولو سره له دې چې په افغانستان کې د ثبات نښې لیدل کېږي، له دې کبله چې بشري مرستې په کمېدو دي، په دې هېواد کې یو وار بیا بحران تازه کېږي. په دې شننه کې وړاندې راغلي له څه باندې دوو کلونو راهیسې په افغانستان کې طالبان واکمن دي، خو دا هېواد لا هم د نړۍ تر ټولو بېوزله هېواد دی او تر نورو بېوزلو هېوادونو زیاتو بشري مرستو ته اړتیا لري. په تېر یو کال کې وضعیت تر یوه حده ښه شوی، خو له بده مرخه اقتصادي شرایط خرابېږي او تر یوه حده ښه شوی اقتصاد بیا مخ په ځوړ دی. د امریکا د سولې د انسټیټیوټ پر اساس په داسې حال کې چې په افغانستان کې د نفوس وده په زیاتېدو ده، ورسره پاکستان سلګونه زره افغانان له خپلې خاورې باسي. دا په داسې حال کې ده چې بیروزګاري او په پراخه پیمانه بېوزلي دومره ډېره ده چې اکثره افغانان لا هم د لومړنیو خوراکي او غیر خوراکي اړتیاو د برابرولو وس نه لري. د امریکا د سولې د انسټیټیوټ په شننه کې د طالبانو له لوري د کوکنارو د کښت د بندیز په تړه ویل شوي چې له دې درکه افغان کروندګرو د کال شاوخوا 3 میلیارډ ډالر ترلاسه کول، چې د بندیز له کبله یې عاید څه باندې 1 میلیارډ ډالرو ته راکښته شوی او دا په داسې حال کې ده چې هیڅ متبادل ورنه کړل شو. د امریکا د سولې د انسټیټیوټ په وینا دا به د افغان کروندګرو اقتصادي ستونزې لا زیاتې کړي. په همدې منځ کې له پاکستان څخه افغانستان ته د 400,000 افغان کډوالو ستنول به د دغه هیواد ستونزې لا ډېرې کړي، ځکه چې دا کسان په ډېر نامناسب وخت کې ایستل کېږي. د دغه انسټیټیوټ په شننه کې راغلي چې په افغانستان کې د انفلاسیون مخه نیول شوې چې طالبان ورته خوشاله دي، ځکه چې د جنسونو بیې ورسره ټیټې شوې، خو حقیقت دا دی چې دا ښه خبر نه دی، ځکه چې له دې سره به په مجموع کې د اقتصاد ارزښت ټیټ او بیروزګاري لا ډېره او د حکومت عاید کم شي. پر دې سربیره د افغانستان صادرات په کمېدو دي. مثلا کله چې پاکستان د انرژۍ له کموالي سره مخامخ وو او په نړۍ کې د سکرو بیه لوړه وه، له افغانستان څخه په پراخه پیمانه سکاره وارد کړل، خو اوس داسې ښکاري چې په نړیوالو بازارونو کې د بیو د بدلون له کبله وضعیت بدل شوی دی. د دغه انسټیټیوټ پر اساس طالبانو د خپل حکومت په لومړیو دوو کلونو کې د مالیو په ټولولو کې د پام وړ پرمختګ کړی، خو که اقتصاد په ټپه ولاړ وي په عوایدو کې دا وده کمی شي. په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته لسګونه زره افغانانو ته په لویدیځو هېوادونو کې پناه ورکړل شوه او لا هم لسګونه زره نور افغانان د افغانستان په ګاونډیو هېوادونو کې دې ته انتظار دی چې لویدیځو هېوادونو ته یوړل شي. خو په دې منځ کې ګڼ شمېر افغان کډوال په کوربه هېوادونو کې د زایده نشتوالي له کبله له ستونزو سره مخامخ دي. ځینې له دوو کلونو راهیسې په هوټلونو یا موقتي ځایونو کې اوسي. د برېټانیا انډیپېنډنټ ورځپاڼې په دې موضوع په لیکنه کې ویلي چې سلګونه افغان کډوال د برېټانیا په یوه پوځي اډه کې میشتي، خو د کابینې غړي لا هم وایي چې دغو کډوالو ته د نویو کورونو د جوړولو پلان لري. ورځپاڼه لیکي چې د حکومت له لوري په وخت کډوالو ته د سرپناه نه ورکول غندل شوي او دا له کډوالو سره خیانت بلل شوی دی. په همدې حال کې د برېټانیا دفاع وزارت هڅه کوي چې 3,000 نور افغانان چې پخوا یې په افغانستان کې له برېټانیایي پوځیانو سره همکاري کړې له پاکستان څخه برېټانیا ته انتقال کړي.
په غزنی کې یو کس له 14 کلونو نشې کولو څخه وروسته اوس نشه پرېښي. دی په دې باور دی چې نشیان خپله میرمن، اولادونه، خپلوان او د خپلې حافظې تر څنګ له نشې پرته د ژوند ډېر شیان له لاسه ورکوي. دی وایي ډېری ځوانان د ځینو ناخوالو له امله نشو ته مخه کوي چې دا د هغوی غلط فهمي او خامخیالي ده. نورحال په راپور کې
شاوخوا څلوېښت کلن فخرالدین د غزنی ښاره میرمحمد خان کلا اوسېدونکی دی. دی د څلورو لوڼو او یو زوی پلار دی. دی وایي شاوخوا دیارلس کاله یې نشه وکړه چې سخت کړاوونو ژوند یې تیر کړ.
اول مې نشه له چرس شروع سګریټ او سګریټ پسې مې چرس پسې تریاک شو. تریاک تریاک تقریبا درې نیم کاله په تریاک کې ولوېدم. بیا دغسې پاک زه په پوډر اخته شوم. پوډر تقریبا اوه کاله اوه نیم کاله داسې دغه نشه نشه دي. بیا پسې اله په آخر کې دا شیشه کې ولوېدم. تقریبا لس کاله دولس کاله دیارلس کاله په دغه نشه کې تېر مې کوم.
فخرالدین له کلونو را په دې خوا په یوه زړه او خټینه خونه کې له خپلې ښځې او ماشومانو سره یو ځای اوسېدو، خو اوس هغه سینه ده. د دو کورنۍ اوس په یوه دوه پوړیزه کانګریټي سپین رنګې ودانۍ کې ژوند کوي، ځکه هغه له کلونو وروسته اوس نشه پرې ایښې ده. د خپلې کورنۍ مېرمنې او اولادونو چوپړ ته راګرځېدلی دی. فخرالدین کیسه کوي چې یو څوک راته د سپي خطاب کوي، هوډ کوم چې نشه پرېږدم او کور ته راسم، نو بیا د کلي خلک، خپلوان، دوستان او ملګري د کور د تعمیر په جوړولو کې راسره نغدې او د تعمیراتي موادو مرسته کوي چې دا د اوس پکې ژوند کوم.
د دما یو کور یو خونه و یو تشنه بود. په هغه باندې شکر الحمدلله د اکثره خلک له ما سره لاس مخته کو سخاوت وکړي. د ځان ته د ستو د ارمان د کوټې جای لري. خو د دما سندوالانو سره سلام ټول له ما سره ښه کړی دی.
په دغه سپین رنګه کور کې ترکی ټایپورونه او کړکۍ، بخملي پردې، ماډرن ګروپان او سری غالۍ لیدل کېږي چې خلکو ورسره مرسته کړې دي. فخرالدین چې اوس یې یو هوسا او روغ ژوند پیل کړی دی، نو له ټولو متعدینو څخه غوښتنه کوي چې نشې پرېږدي، خپل ژوند ته راوګرځي، په ټولنه کې یې قدر اوسي او خلک ورته د انسانانو په سترګه وګوري. د زیاته وی ډیری ځوانان د بیکاری، ذهني فشار، ژورو فکرونو، کورنۍ تاوتریخوالي، ټولنیزو ستونزو او یا ځینو نورو ناخوالو له امله نشې ته مخه کوي چې دا د هغې غلط فهمي او خامخیالي ده.
نشه دا داسې خپل د انسان سې او روح او قلب لري. خدای سې درکړی ده تو په دغه یو نشه سې د قلب تو خپل قلب لیک تسکینې سې. دا یو سات نشه و د دنیا په غم کې نه ساتونه پریشان وي. بیا هغه وخت دا نشه ختم سي بیا هغه سوچونه در سره دي. نه دا خپل ځان سره غلطي.
فخرالدین په دې باور دی چې نشیان خپل میرمن، اولادونه، خپلوان او د خپلې حافظې ترڅنګ له نشې پرته د ژوند ټول شیان له لاسه ورکوي. دی وایي ځوانان د ملګرو په انتخاب کې احتیاط وکړي. د غلط فهمۍ او خامخیالۍ ترڅنګ غلط انډیوالان د ځوانانو په نشو د اخته کېدو لامل کېږي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وش ساته.
ازادي رادیو ته خو کیاس ک ټولنیز شبکې کاروي، نو په ایکس، فیسبوک او هم د ډول انستګرام کې زموږ پانه تعقیبولای شي. په لټون خونو کې د ازادي رادیو نوم ولیکئ، لاغورسته چې پانه خوخي او هم دا ډول تعقیب کړئ، نو هغه راپورونه او خبرونه چې د رادیو لارې خبرېږي کوای شي د دې پاڼو لارې هم تاسو ته ورسیږي. اوس هم ستاسو له پیغامونو
سلامونه نیکی هیلی د ازادي رادیو کارمندان وته. زه غلام حیدر دلاور خبره کوم د پکتیکا ولایت تدلی ولسوالۍ نه. شکر الحمدللہ حضرت آزادی راجو چې ډیر ملندو یم چې موږ ته تازه تازه خبرونه را رسوي. خدای تعالی دې وکړي چې موږ د زنګزبله هیواد جوړ شي. الله خو دې وکړي چې موږ د افغانستان د خلکو غوړ د خدای تعالی وکړي. موږ د افغانستان خلک څول ټکر ټکر در پودره دي، څونه مهاجرین در پودره سو، څونه څونه مرسو، څونه څونه ځکه زایس دی. خدای تعالی دې وکړي چې جوړ شي.
زه د ازادۍ راډیو د ټولو کارکوونکو څخه مننه کوم. الله دې وکړي چې جوړ روغ به یې، ژوندي به یې. سرور درې ورور پاکستان کې موږ سره ډېر ظلم کېږي، موږ سامانونه ګرځول کېږي، موږ ریکارډونه لرو، ریکارډونه راسته ایستل کېږي. ورورک پیسې په نه کار راسته اخیستل کېږي. ورور
سلام علیکم. خان محمد یم د خوست ښار څخه در سره په تماس کې یم. د پاکستان مهاجرین چې دي، دا پاکستان باید د افغان مهاجرینو سره اخره یو کې دا کوم بد چلن چې دا روان کړی، دا ټول د اسلام او د بشر له حقوقو سره روانه ده. دوی نړیوال باید ټول دوی باندې فشار راوړي چې دغه افغانان په داسې ژمي کې کارونه ړنګ نه کړي، د ملک را ونه باسي. دا خو ډېر لوی ظلم دی.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده